رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د بشري حقونو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو پیښې ډېرې شوې دي. دغه بنسټ آزادۍ رادیو ته ویلي چې په اعدام شوو افغانانو کې یو شمېر بې ګناه کسان هم شته. دا راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوې سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس پانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو له مخې دغې غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته، یعنې د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړه شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په درېیمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغه افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سین په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د وچولې راپور ورکړی چې د دغه نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینې رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متره پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنجشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبې په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تېرې یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله دغه راز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطیني افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وې. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې خپل لومړی سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې موږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلا را پیدا کوو.
نن نه مسابقه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګری لوبډالې ته ماته ورکړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ وچې هغه هم یو یو مساوي شوه. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي، چې لومړۍ لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او درېمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمنځ تر سره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبری برخه هم لري. په راپورونو کې به واوري چې ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د ایالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. دا راپور وروسته راخلو، خو اوس راځو دې ته چې د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، په ایران کې د افغان وګړو اعدامونه زیات شوي. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50 سلنه زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګ کړي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل،
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خسته اعدامونه زیات شوی، او د سش کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې لشتل لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسان د عمدی قتل په تور، او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د د پوینا افغان وګړي پیران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي، چې تر ډیره د ایران د قضایه قوی د یو اړخیزو پریکړو ښکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه دا اوریدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام شو، اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام شو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب شو، خو اشرف چې بېګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي، د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی، چې هغه هم د ده د معلوماتو له مخې بې ګناه وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه، خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري، خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او اعدام سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلي وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی یا جوزا پر درویشتمه ویلي و چې دا مهال په ایران کې 8000 بهرنیان بندیان دي، چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 تر رسیدي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1515 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلی و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغوم یجه د میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي له کله چې کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بلورته د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د اقدام هرکلی کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د سیشنبې په ورځ د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کیدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د مافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تر څو انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکیل بلل سوي سوریې او افغانستان ته ولیږي که نه، په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو، او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي، او نن صدر اعظم اولاف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمنی د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی، او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمنی خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړی چې د هامبورګ د کورونایو چارو وزیر انتی گروتی چې د سوسیال دیموکراتانو ګوند کیڼ اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمنی کې کوم جرم کوي باید وایستل سي، حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 میلادي کال اګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونایو چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره سول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواده د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنای دی، د اخترونو له سړو او نویو دودونو مو خبرو. شعر لرو،
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
له ځوان شاعر اجل احمدي سره شخېدلی یم.
اوس موبایلونو زمانه ده او لاسمارټفونونه ټولو سره جیب کې، نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شبکه د کار په وخت کوم.
که د دې خپرونې تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واورئ.
Thank you.
ته د اختر په سبا راشه زبه در ووزم تورسترګي سره لاسونه سش کال افغانانو د اختر سبا یو څوبرک شو افغانانو په یو ورځ اختر ونکړ اکثر په هر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ په افغانستان کې بیا د طالبان حکومت له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ طالبان په یو اعلامیه کې تر اختر سباندې اونې مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماتو جنو ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د طالبانو پرېکړه غندلې
ملالی بشر د ذوالحجې په لسمې باندې دغه همیشه اختر و که څه هم امارات کې و که څه هم دغه کې جمهوریت کې و که په خلقیت نظام کې و هر نظام کې و د عربستان په هوکړه باندې اختر جوړوي څان طالبان ورشاته کنه دا خوست تیزان ته بسوند جوړ کړی
دی د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ ورسته کوي د آیا د پاکستان قانون دی کله د نور نړۍ صدای زید کو او بل پښتنه دغه لرم چې تاسو کچیر د ځانه پوره نه بیا د جون د افغانستان اول سعودي ته ځي تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی نو زه به دغه ځوان چې د افغانستان اجیان بیا وره هغه ته ځي سعودي ته او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي ما په ملت رشخند وای ما ملنډ وای د ملنډ کار نه دی چې ټول خلک بي وخلو او پنځه تنه راولټیږي د پچایي دی په لاس کې او دی وای چې نه د باتمو چې سره کنده امر کوه با ستاسو و منای دغه راکندنه کیږي لږ د ملت غوښتنه تم سرټیټ کړي د ملت غوښتنه و منای
د اختر د ورځې د بدلیدو د دوه ترڅنګ یو بل توت چې په افغانستان کې لنډې درې کلونو رئیس وسنوي سیاسي چارواکو باندې سپرې لګولې دی موسیقي ده په خو په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سرنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو بل خلکو د خپل هنر اختریزي ډالې اخیستې افغانستان په جنوبي او یوشمیر مرکزی ولایتونو کې بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وحل کېده څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي خو له څنګه سره به په ډولونه وحل کېدل اوس د دې ډولونو شخ غلې شوی خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پشپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی ممکن سش کال لږ تېر بیر شوی وي ځکه چې جنوب یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې په ورځ اختر ونه کړ قرباني هم د دوشنبې په ورځ وکړه په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیږي چې دې ته ګڼ شاریان خوشاله وي خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده
خو به مو ډېرې اختر ته تیاری نیوله پردې به مو نوي کړلې ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی حتی د ماشومان د پاره نوی کالي نشو اخیستې
د نشتی درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي خو به نا امنو یو د دوی مخنی ولایت شارونو ته په میلو لړچ یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي اختر د پلانډیو کې ډیره اشاره شوې دي لکه چې وای اختر ته ځکه خوشاله شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه همدغه مطلب په وی بلی لنډی کې داسې ځای شوې دی اختر څومره بختوري چې دوی یاران یو بل ته غیږ ورکوینه د اختر نکریزه په وی لنډی کې داسې شوې دي اختر د هغه مبارک شه چې مورکی ورته پلاس نکریزه شتینه پلو یختر کې د قربانی غوښم قربا ملمه تشتی خو په ویلنډي کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده یار مې ملمه دی د زړه غوښ ورتشتم د سنگار زین شیان هم پلنډیو کې ارشلی ودی لکه چې په ویلنډي کې وای اختر پټو کوټو کراخه نیمه اوجېشته نه د غاړي تایوي سونه په افغانستان کې چې ډېرې واده شوې خویندې او لوڼې د پلار کور ته ډېر سفر نه کوي، په اختر کې ورته زمینه برابري شي. په یوې لنډۍ کې د هغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی. خلک اختر ته خویندې بیایي، بی ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوري، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورفړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژدې کې په خوان یو غړ سردرد بلو چې هغه ته به پرې کون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لاله ول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخې چې دې لوړ اندازې تر 100,000 افغاني یا 100,000 افغاني د کم تر کم 100,000 افغاني.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېره هڅه کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلۍ ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی، خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زمونږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شیری تجربه سره تاسو آشنا کړم، د شیبه کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د غزمک د خایست حساب پدې نه یم. خدای چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، خدای چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. خدای چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړی، پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړی، زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنی پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، آسمان سره نږدې نه یم، زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
له شیبې کې هیڅخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وی چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی. مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بهر علاقه ډېره وه د شعر شاعرۍ سره، کنه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره د زمونږ مورجان آیا پلارجان اندی به ځینې وخت مونږ دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغه سي یو څه خلک وو چې مونږ به یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بيشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ ونو. علت همدغه و چې ما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شو شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نور سره وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره هم له ځان سره ساتل، کنه د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې شي بس ډېره اطمیناني مې وي، او که اطمیناني مې وي که دومره اطمیناني نو بیا د وخت په تېرېدو باندې بیا چې کله زه پوه شوم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نورو ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول او د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړ چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زه غلې ما وخت زمونږ داسې و چې د ملګرو یو ګروپ و، مونږ به دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره میسج کولې. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې میسج کې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي پرې څرګنده کړله، ما ته یې ډېر داد راکړ. نو بیا لږ زه ډاډه شوم په دې خاطر بیا بیخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له غورسته چې کوم شعرونه لیکلي دي کوم شعر مو لیکلي دي، د څه په تلوسه درته پیدا نشو چې ډیر ژر د خپل شعر له خپل ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دا ټینګارم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره. ممکن تاسو به تاسو ډیر ملګری ډیر لوستل کې شته، تاسو ډیر ښه نظر یې درې تاسو ډیر نو شایانو ته فکر کیږي نه. نو ما دا هم دا نظر یو په خاطر باندې زه وسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم، دا وسم د نو نظر یو د نو وسپارښتنه په تمه یم چې ما ته به مشران کوي یا باغ استادان چې زموږ شیر ولې هغه په هم ګیر زموږ شیر ولې مونږ باندې وسپارښتنه کوي. دا هم دا وسپارښتنه په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ وو او له ملګرو سره شریکو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې ورو او اوس هم دا لري زما جاری ده.
ناقدان وای هنر د سیو شاید چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې د خپل هنر هر چرته وشکاره کې سره سوي ګوره. یعنی دغه سیو یو تلوسه درته پیدا شوی و یو کال ورسته چې مو کله جن شیرونه له دوستانو سره شریک کړل؟ بالکل
شبر صدا به आवाज ماته نه دا هو په مون کې ټول شاعرانو ته پیدا کیږي چې یاره زه باید دا خپل احساسات دا زما زما ته د شعر نوم ورکړی دی، دا باید د ټولنې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه، به خلک څه وایي. او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېرې داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی، خو بیا هم
ما تخپل وسه کورې خپل وسه کړی وو منګورو سره شریکول ته سره سره بالکل دغه شریکول وو
د ملګرو لار شوونی او د ملګرو نظریات چې لته سره د ستاسو د شیر په برک شریک کړی دي څه فکر کوي چې تاسو ته ګټه رسولې دا او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې دي ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربندې خبرې غواړي یعنی ډېری واضح ښکارا هغه د شیر شاته کوم سیورې دي ممکن ځینې دوستان یې ګټه متوجه نشي
شي برخه زه الحمدلله په دې مبارک ډېر بختور ممات الحمدلله خدای پاک دې فال منګري دي ما ډېر خیر خلک مې کړی استادان دي او زه ډېر خو خوشاله یم ډېر خو خبره ته خوشاله یم نه یعنی ممکن ما نه به یو په شیر کې داته او ګستاخی شي وي او هغه راته د اصلاح غوته نیولې چې مطلب مې وی په کار واسه خبره مې وی په کار یاده چې کار مې وی په کار زه ځکه چې هغه سره لومړی وخت نه او زموږ فکرونه هم خام او هغه زموږ تجربه هم خام وي نو الحمدلله بیا دا سی زما مجبور ما د ډیر شی رخنه ما یان کړی دی او زه ډیر خوښ یم خپل مجبور او خپل استادانو او خپل مشران
د ملګرو له شفاهي لار شوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډیر مرسته کوي
شي بر صاحب زه په دغه مرز له پخوا نه اختای مکل چې زه شاعر نه وم ما دغه مرز درلوده چې د استاد کتاب بازار تراغه یا د کوم خوش شاعر کتاب بازار تراغه یا کبد نصر وو کبه د شیر او بس ما با ترغه پورې به وته زه زوریدم تر څو بشدا ما لاس تر اوړې نه وترو زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار تر راشي بس ما سره بیا نو مزغو کې نو چې دا به زه ځان تر رسوم او زه به دا ولم نو دا زمنګ لپاره یو خو هغه وی چې خالد زی دا کړی کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هغه څه دا کوي زه په خپل یو مسلکی ساختمانی کارګر یم زه په ساختمان کې کار کوم نو زه دا نور غاره کوم چې تل تکې نه منځ مال لپاره بیا غو مکتب هم دغه کتابونه وو او کوای مې په انټن هم دغه کتاب د استادانو لیکل دي چې ولما د کار په ساحه کې یاد په کور کې نو ما سره ډیر مرسته کړې ده چې بس دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پوري چې تاسو د نورو شیرونو لوستي دي او د پخو شاعرانو شیرنه مول وستی دی بیا موروسه د احساس کړه د چستاس په شیر باندې د دغه په خو شاعرانو د شیر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شعرونه کې شی برخه بداسه کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعري لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې را دا مشکل باید سره ختم کړي ځانه کنه اوس نه الحمدلله دا هر چا شیر ولما دا ماغه شیر ولما او دا چې ولما چې دا ماغه شیر نه خون واخلما او دا غزما زو خړوم چې دا غي تجربه ولولم بس نور الحمدلله ته تقدیر حدا مې دا حته کړی چې دا نور د مشران شاعرانو د ساينه د شیر د ساينه د بچو
ځینی کرکتون کې دا وای په لومړی لیکوالی کې یا په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن دبل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن دیوبل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سره وته یم زه چې کله د نورو شاعري ولما نو زه بیا هغه وخت کې شي لیکل بالکل خطر نه کوم شي بس څنګه زه کوم چې دا هغه وخت کې په ما دا چا شیر څل ولم لدی شیر په ما تعریف دی انا ما په ذهن پور دی نو په دې وخت کې شیر ولي کوم که هر رنگ شیر مې ولي کوم دا مان دې شیر رنگ اخلي نو هغه وخت کې راځه نه کوم چې شیر ولي بیا هو موږ هم ژوند د مسؤلیتونه دي زمونږ کارونه دي هغه څه زمونږ فکر ډیر بدلیږي را بدلیږي مطلب په هغه زور حدث کې نه پاتې کیږي نو پام بدلیږي را بدلیږي بیا چې کله نو پام بدل شي وشي راشي نو هغه وخت لیکو او خاصه ډیره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکل نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس
کله سي په کار باندې بوختی است پیغه وخت کې هم داس وخت راغله دی چې شعر درته راغله دی او ارمان مو شو دی چې کاش کې کار نه وای ما شعر لیکل
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانہ ده او اسمارټ فونونه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعري شي برته د کار په وخت کې مګر کله مخکې مسلسل سار سم تر ما هم کار په منځ کې اکثریت په کار کې نو چې کله ما د شعر راځي بیا زما دا څه کار دی چې مطلب موږ پکې دا شعر لیکو رالیکو یا دا موږ د مزاحمت نه جوړي نو بیا په ما باندې دا موږ د کار شاګردان چې کوم دي بیا په ما پوېږي چې کله په ما د شعر تاریخ او د شعر لیکم بیا هغه وخت زه خبرې چا سره نه کوم نه به پوېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک نو ډیره وخت دا څه راځي چې زه د کار په ساحه کې لګیای مو شعر لیکم
شعر لیکي او کې سبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس د کتاب څم ساتل دا میمو کې ځان سره لیکو سبتوي او بیا په کلارم داسې بس زوب ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم سره
بیا روسه په دې شعر چې لیکلای مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلای بیا روسه نور کار هم پکوي او کنه په ما غلطی پرېشته
نو په خپل شعر ډیر کار نو کوم چې لیکم بس کوشش مې دا وی چې لاول نو سره لګ خواري وکم کنه لاول نو یو خبره پکې ځای کوم یو خو فکر پکې ځای بیا روسه سره ډیر خواري نو کوم تیرو محسوس دل ځان سره مطلب ورځي پیاړو راړو او ډیره وخت دا راشي چې کار پکې ونه لرم ځکه لاول نه بس ای وی چې څنګه شعر راغلی وی او زه اماغه شعر لیکم کړی دم خپل طبيعت کې پرېدم ډیر ګټه وسره نه ماته
فکر نه کوي چې البته دا دی ناقدانو خبره ده و کله چې یو څه لیکي یو څه موده پرېشته چې هغه احساس ستاسو له ذهنه ووت بعد له هغه بیا د نقد په سترګه وګوري ممکن ځینې الفاظ لري کې کته پورته کې ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لري کې یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لري کې د کره کتونکو دا خبره ممکن به تر وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب دغه بیا په کوم شعر باندې لکه زړه خام وي نو غواړم چې دې کې تبدیلی راشي یعنی په بعض مصرو کې تبدیلی راشي په بعض ځینو کې تبدیلی راشي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلی نه راواله ما او نو غواړم چې تبدیلی پکې راشي بیا په هغه حالت کې پرېدم ځکه زما چې کله دا شعر آمد وي هم دې وخت کې دا شعر سره ډېر ګوتې نه ماتو ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان یو کوشش مې لاول نه دا وی چې یو ښه خبره چې اساس زما له وسه پوره وي او تر کومه حد پورې زه کولای شم دا خبره یو خرنګ ولا ورکم په هغه حد کې کوم بیا لا غیر روس زما بس هغه دا کله ټکان دوم لوي د دې روس بیا نور کار نه کوي تاسو نو ډېر ګوتې ته بیا نه وخم او چې کوم شعر باندې مزر خام وي نو بس بیا دا ډېر مودې ځان سره راړم ځکه موږ سره موبایل کې وي ممکن دا څه وخت راشي د میاش بعد ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب اجټم پکې کوو یو ځینې مینی خبرې پکې بدلو را بدلو
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسوي لیکن کچرته څوک اروپאי شعرونو ته وګوري په خو کې هم خیال وزر غړولې وي لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ
بالکل کړی شي برخه زما مسلک چې دا ډېر خپل مسلک دی زه د ساختماني کارونو کې بیا دا چت کې دیوینونه کوم دا نه ګچکاری وته وي سیلینګ نو دا زما ډېر هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېر هم رسته کې یو هم رسته دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي دا کوم چې مسلک دی چې هغه ذهن فعال نو فکر دی فعال نو هم حد نه یو غلطی راځي او زمونږ داسې کار دی یو غلطی دی بچو کې ټول کار دی وشرم نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي نو دغه د فعالیت خاطر وسره زما شعرم جاری دی دا کوم ځکه چې ربه ډېر خګي زین ډېر خګ ګلان مونږ جوړو نو دې سره زما فکر هم ډېر خوي مونږ ته ډېر خوان راکوي نو فکر نو سره هر وخت فعال دی هم راست راځي کې شي بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی نو د دوړ سره ځي شي دی
بالکل
ډیر مننه احمد صاحب اوس بل تاسو یو شعر وو
د هر یو خولي په لیدو رنزور نکړي خدایا د هر یو خولي په لیدو رنزور نکړي خدایا هیڅوک زما غوند لزړنه مجبور نکړي خدایا ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پور تکړه ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پور تکړه ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړي خدایا ازغی دی گل شیرا ته گل دی ازغی نه ټوکوي ازغی دی گل شیرا ته گل دی ازغی نه ټوکوي تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي پښتون کال کې دیو مړه د شعور نکړي خدایا زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ آیت مې د تورات او زبور نکړه خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست ساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست ساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړه خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړه خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیره اونۍ د خبرګولې څلوروشتمه د افغان سندرغاړي احمد ظاهر تلین وو. پنځه څلوېښت کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دری له څلور سوه زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرهار دیکھم اس طور ماتراڑا تازہ تازہ کلوم دے سلور ماتراڑا لار شنن گرهار دیکھم اس طور ماتراڑا تازہ تازہ کلوم دے سلور ماتراڑا
پینزه چلویخ کالا لحمد زائر پرتا و مینوال یه ها غزوانی مرگ نده هر کردائی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقی لبندی سره سره هم اوریدل کیگی. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد زائر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکم چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دي هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اورې.
دی غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې زکه ډیر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د دیارلس سوه او پنځه ویشتم لمریز کال د جوزا په څلور ویشتمه زیږیدلی و او د دیارلس سوه او اته پنځوسم لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې څلور سوه ډیر سو ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالی چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هیڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په دیارلس سوه او درې اویایم کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا لس لکه ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپو، دا مو دوه درې زره ټوکه چاپ کړه، تقریبا په دوه درې ورځو کې خرڅ شو. او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې لس زره شل زره دانو پیسې زمخ کې در کوم او دا بل چاته مور کوي دا ما ته راکې.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندري ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نو موري دا هم ویلي وو چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د دې سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د دې نور ډیرای مینوال او د غږ خوښونکي هم تاییدوي.
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم
د احمد ظاهر د تلین راپور ما اوریده. د جنوب په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغېزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز یې هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سږ کال ټاکل شوی ده چې د اے آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی concert workli
and now the end is near and so I face the final curtain.
امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی زله ورستی پر دې سره مخامخ یم.
And every byway, oh and more.
کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وای مړی ژوندې شوې ده. د حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدل شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی و چې لوشت کال مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سږ کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅې به خبرې به کوي، خاندې به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیت د بریتانیا لیرت ریالیټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پریس اژانسته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالیټی کمپنی به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي شاخلې مګینس وای
Elvis himself never actually performed in the UK.
Elvis په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ Elvis د لومړي ځل لپاره صحنه ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څنګه ځي تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندری به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزی لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې خو دا خبره کړه شوې ده چې د مرکزی لندن په یو بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري د هغه سندری به اوري ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس د جاپان په پلازمینه ټوکیو او د جرمنی په پلازمینه برلین کې ترسره شي الویس پرسلی په 1953 کال کې وزیږید د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه وو چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوې د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید د لهم په امریکا کې نازول کیږي وکاله مخکې په 2013 کې د ارواته د امریکا جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته چې د خلکو لوري د تر مرګ وروسته نه دي درېدلې الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
Say it's all you have. اسی دیوانه یار او چه خبر نه تو خواب نبود خانه